لمړی هم د مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونه. جمهوری ریاست د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وټاکه. ملګرو ملتونو د افغانستان د جګړې لشکل خو غوښتي چې د اختر په شپو ورځو کې جګړه بند کړي، او د افغانستان د هوایي چلند خپلواکي دروایي چې تر راتلونکو دوو میاشتو به د دغه هیواد د فضایي حریم کنټرول په بشپړه توګه افغانانو ته وسپارل شي. د هم بشپړ خبرونه. د جمهوری ریاست د یو فرمان لمخې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وټاکل سو. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلی چې په دغه کسانو کې شاه سلطان عاکفي د رئیس، صدیق الله توحیدی د مرستیال، کاون کاکړ، محمد علی امیری، عبدالقدیر کریاب، بشیر فاروق، اسدالله سعادتی، فیض الله زکی، صالح محمد ریګستانی، شاه محمود میاخیل، صبرینا ثاقب، ډاکټره عالمه، عبدالمجید غنیزاده او د ملګرو ملتونو استازی تادامیچی یاماموتو د دې کمیسیون د غړو په توګه معرفي سوي دي. ملګرو ملتونو د افغانستان له حکومت او وسلوالو مخالفانو غوښتي چې د اختر په شپو ورځو کې له جګړو لاس واخلي. د افغانستان لپاره د دغه سازمان ځانګړي استازی نیکولاس هیسم د اختر په مناسبت یو خبر کړي بیان کې افغانانو ته د اختر مبارکي ویلې او د جګړې دواړو اړخونو ته د نرمښت بلنه ورکړي ده. په ورته وخت کې په کابل کې د برېټانیا سفیر کارین پیرس افغانانو ته د اختر مبارکي ویلې او هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملی ګامونه واخیستل سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر ته منسوب په یو تازه پیغام کې راغلی چې دغه ډله به د سولې او سیاسي حل لارې سربیره په افغانستان کې خپلې وسلوالې مبارزې ته هم دوام ورکړي. د افغانستان د هوایي چلند خپلواکي اداره وایي چې تر راتلونکو دوو میاشتو به د دغه هیواد د فضایي حریم کنټرول په بشپړه توګه افغانانو ته وسپارل سي. د دغه ادارې عملیاتي مرستیال محمود شاه حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې د دې کار لپاره بشپړ چمتووالی لري او شاوخوا اتیا بهرني متخصصین هم په دغو چارو کې ورسره همکاري کوي. د افغانستان هوایي حریم د 2001 کال راهیسې د امریکایي او ناټو ځواکونو لخوا کنټرول لیږي. او روسي کورنۍ خبر ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د شل اووره نړیوال جام په غوراوي سیالۍ کې په بي ګروپ کې خپل وروستۍ لوبه له کاناډا سره وکړي. د کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه په دغه ګروپ کې درې لوبې ګټلې، یوه یې بایللې او یوه یې د باران له امله بې نتیجې پای ته رسولې وه. د 2018 کال د شل اوورونو نړیوال جام لوبې په هند کې کیږي. په دغه لوبه کې د ګډون لپاره په سکاټلند کې د 14 ټیمونو ترمنځ سیالۍ روانې دي چې شپږ ټیمونه به ترې نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. دا کورنۍ خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د راپورونو لمخې په کشمیر کې 15 ملکان هغه وخت وشل شول چې پاکستان یې هندي پوځیانو پورې یو بل ډزې وکړي. پاکستان هند ملامت کړی دی چې د سیالکوټ په سیمه کې تېره ورځ ډزې وکړي چې څلور ملکان یې ووشل او 15 یې هم ټپیان کړل. هند بیا وایي چې د پارګوال په سیمه کې د پاکستاني پوځیانو په ډزو یوه ښځه وژل شوې او درې ملکان هم ټپیان شوي دي. د پاکستان پوځ همداراس د هند جاسوسي د بي پیلوټ الوتکې د غورځولو ادعا کوي، خو د هند پوځ او هوایي ځواکونه د پاکستان دا ادعا ردوي. د فرانس پریس اژانس په وینا پاکستان د هند سفیر په اسلام آباد کې احضار کړی دی. د امریکا مرستیال ولسمشر وویل چې دی هیله مند دی چې د ایران د اټومي لانجې له تړون سره به کانګرس مخالفت ونه کړي. جو بایډن دا خبره وروسته تر هغه وکړه چې تېره ورځ د ډیموکرات ګوند له یو شمېر غړیو سره په شخصي ډول وکتل. بایډن وویل فکر کوم چې هر څه به د دې سربېره سم شي چې ډېری جمهوري غوښتونکي له دې تړون سره مخالفت کوي. جمهوري غوښتونکي د کانګرس په دواړو جرګو کې اکثریت لري. سپینه ماڼۍ د کانګرس له دریو برخو د یوې برخې رضایت ته اړتیا لري څو له ایران سره د شوي تړون په اړه موافقه وکړي او د تصویب لپاره یې ولسمشر بارک اوباما ته واستوي. کانګرس د دې تړون د څېړلو لپاره دوه میاشتې وخت لري. له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو تړون د جولای په 14 په ویانا کې وشو. ډیموکراتانو د دې تړون پر ضد هلې ځلې پیل کړې دي او ټاکل شوې ده چې نن به جو بایډن د ډیموکرات ګوند له سناتورانو سره وګوري. د بخښنې نړیوال سازمان د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو له مشر فدریکا مغیرینی څخه غوښتي دي چې په ترکمنستان کې د تشدد او زور زیاتي د مخنیوي لپاره لازم ګامونه واخلي. د غوښتنلیک په متن کې همداراس د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو څخه د روان کال تر اکتوبر پورې په دې اړه د رسمي بحث غوښتنه شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي امنیتي ځواکونه او د زندانونو ساتونکي په ازبکستان کې له تشدد کار اخلي او د بندیانو د کورنۍ غړیو ته هم سزا ورکوي. په لندن کې میشته د بشري حقوقو دغه ډله وایي چې اروپایي ټولنه د بشري حقوقو پر دغو سرغړونو یو مخ پټه خوله ده. د جاپان ولسی جرګې موافقه وکړه چې جاپاني پوځیان کولی شي چې د جاپان له خاورې بهر لاړ شي سره سم ځای پر ځای شي. استازو جرګې دا لایحه چې د سر ریاضم شینزو ابي په مشي حاکم ائتلاف وړاندې کړې وه په اکثریت تایید کړه. اپوزیسیون دا رای ورکول بایکاټ کړل. سر ریاضم ابي له رای ورکولو وروسته وویل امنیتی وزیر د جاپان شاوخوا له مخ په زیاتېدونکې ګواښ سره مخامخ دی. له دې نظره دا یوه ډېره مهمه لایحه ده څو جاپانیان وساتي او همداراز هیواد وژغوري چې په جګړې کې دخیل نشي. صدر اعظم ابي په دې ډول په سیمه کې د چین مخ په زیاتېدونکې حضور ته اشاره کوله. اوس په دا تصویب شوې لایحه جرګې ته مشرانو جرګې ته ځي چې هلته هم د صدر اعظم ابي ائتلاف اکثریت لري. د نظر پښتنو له مخې د جاپان تر نیم ډېر خلک له دې لایحې سره مخالف دي. له دې لایحې سره مخالفان وایي چې له دې سره د جاپان سوله ییز دریځ چې له اویا کلونو راهیسې خپل کړی دی اغېزمن کېږي او شاید جاپاني پوځیان په بهر کې له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره په جګړو کې ښکېل شي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د اساسي قانون د تعدیل به مسوده د اوکراین پارلمان ته استولې چې د دې هیواد جنوب ختیځو سیمو ته خود مختاري ورکوي. د پارلمان په پڼه کې ویل شوي دي چې دغه مسوده د دونیتسک او لوهانسک سیمو ته د ځانګړي موقف غوښتنه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو فرانسې او جرمني مشرانو له پروشینکو غوښتي وو چې د منسک د موافقې د عملي کېدو لپاره به په اساسي قانون کې تعدیل راولي څو دغه سیمې خود مختار شي. د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو پخوانی قومندان ایګور ګریکین د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یوې قانوني دعوې د اقامې له مخې په رسمي توګه د مالیزیایي الوتکې ایم ایچ ولس په ویشتلو او نسکورولو مجرم وپیژندل شو. په شیکاګو کې د قانوني دعوې اقامې همداراز ګریکین ملامته بللی دی چې دا کار یې د کرملن د خوشحالولو لپاره کړی دی. دغه مالیزیایي الوتکه تیر کال د جولای په 12مه له امستردامه کوالالامپور ته د اوکراین پر سر روانه وه چې وغورځېده او پکې 298 سپرلۍ بووټل شوې. د قانوني دعوې اقامه په دې پیښه کې د 13 وژل شویو مسافرو د کورنیو لپاره د 900 میلیونه امریکایي ډالرو د تاوان غوښتنه کوي. وکیل فلوید ویسنر په متحده ایالاتونو کې له زور زیاتي څخه د قربانیانو د ساتنې له لایحې په استفادې سره غواړي چې د ګیرکین د امریکا یوې محکمې ته راولي. ویسنر وویل د قانوني دعوی اقامه د پیسو لپاره نه ده جوړه شوې. دا د دې لپاره ده چې له ګیرکین څخه پوښتنې وشي او پر روسیې فشار راوستل شي څو هغه کسان چې مجرم دي نړیوالې محکمې ته حاضر کړي. ټاکل شوی ده چې د ایروزون مالی وزیر مالی وزیران نن د یوې غونډې په ترڅ کې یونان ته د 2 ورځو په ترڅ کې د 1 میلیارد ایرو پور د ورکړې موضوع وڅېړي. په فرانکفورت کې د اروپا د مرکزي بانک شورا دا موضوع څېړي چې څرنګه د یونان بانکونه وژغوري. په یونان کې د جون له 9 را پریخوه د بانکونو اکثر فعالیتونه بند دي او له بانکه د ورځې څوک له 6 یورو ډېرې پیسې نشته ایستلی. تېره ورځ د یونان پارلمان د اقتصادي اصلاحاتو لایحه د 299 موافقو او 48 مخالفه رایو په ورکولو تصویب کړه. دغه لایحه پر خرڅلاو مالیه زیاتوي او د تقاعد په سیستم کې اصلاحات راولي. اروپایي مشرانو له اتن څخه د دې اصلاحاتو غوښتنه کوله څو په بدل کې یونان ته 6.5 میلیارده مشروط پور ورکړي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
نو اوریدونکو السلام علیکم د خبرونه دوم برخه ته خراغ واست. دوستانو د بحث موضوع د ملي وحدت حکومت په ثبات او بي ثباتۍ کې د پخواني حکومتي بشانو ونده. محترم ملمانه دي د کابل په سټوډیو کې د افغان نشراتي مرکز مشر خاغلی حاجی سیف سید داود د سیاسي مسلو او چارو کارپو خاغلی صدیق پتمن.
بله در قسمت اول به سوالا را طرح کردیم. در مجموع حاجی سیف سید داود مثلا اگر دکتر سیف عبدالله آقای کرزی هم اگر انتقاد میکنن یا مستقیم یا غیر مستقیم، منتها در حقیقت امی رژیم فعلی رو انتقاد میکنن، برای اینکه رژیم فعلی هم مجزاز رژیم گذشته نیست و مثلا از بن گرفته تا به امروز هم دکتر سیف عبدالله هم دیگرها کلشان نقش اساسی داشتن. یعنی یک رژیمی که یعنی نتیجه فعالیت های امی اشخاص هستن. یعنی اشخاص اگر رژیم به نام آقای کرزی یا اکس وای زد دشنام داده برنم او در حقیقت بر خود دشنام نمیتنسه.
جناب نظر چه بسیار یک مسئله خوب اشاره کردین. اصلا همی مجلس بن ایتور فکر کنن که یک اصل بود، یک چارچوب بود برای نظام و سیستم افغانستان. متاسفانه اتفاق نامه دوباره که بعد از انتخابات به وجود آمده و توسط جان کری، ایره فکر کنن که کاپی یا مو تفاهم نامه بن است. منتها از لحاظ هنری اگر ما برازی یک توجه کنیم و ایست که هر اثر هنری که کاپی میشه باید در قلم کاپی یا معادل اصل باشه یا از اصل که خوب باشه. با کمال تاسف در افغانستان متاسفانه ای کاپی که صورت گرفته ای از او توافقنامه که در بند صورت گرفته هم بسیار ضعیف است. اما در پالوی ازی ما اگر تمام مسائل ایتر به 13 سال و 14 سال رجعت بیتیم، یا مثلا ایتر فکر کنیم که ما سفرهای داشتیم به پاکستان و امریکا و چین و عربستان سعودی و دنیا امرای با تفاهم کرده، دنیا کمک میکنه، در افغانستان صلح می، من فکر میکنم که کار آقای غنی و آقای عبدالله به این خلاصه نمیشه. من چند ماه پیش هم خدمت شما این مسئله را از این میکروفون عرض کردم که اینا بسیار زیاد در داخل باید کار کنن و ایست که تا که پشتوانی داخلی اینا نداشته باشن، من فکر نمیکنم که تنها به این کفایت کنه که امریکا ما را کمک کنه یا پاکستان برای ما صلح را بیاره. ای در ای طور اقالت که ما میبینیم مثلا مشکلات زیاد وجود داره. مثلا یک تعداد اشخاص و افرادی که در 13 سال وزیر بودن اونا والی شدن، یک تعدادی که والی بودن اونا وزیر شدن. باز ما دوباره او 13 ساله اگر ما ای طور نقد میکنیم و ارزیابی میکنیم، حداقل حق هر قدم را که فعلا ما مگذاریم باید تو قدم سر سنجیده باشه و قدم باشه که ما در 13 سال از این مشکلاتی که پیشتر برش اشاره شد حداقل یک چیز آموخته باشیم. اگر ما فرضاً از او کده بهتر یک قدم باز با پیش میگیریم دیگه، متاسفانه باز نه تنهایی که آقای کرزی انتقاد میکنه، مردم هم هر روز مایوس میشن. مردم هر روز مثلا ما برتان یک مثال دیگه شمیتم، شما فکر کنین در این نو ما والی پکتیکا انتخاب شد دوباره برطرف شد. شما خبر دارین والی که در عظیمی میز شما امره ما دو سه دفعه در صحبت ها بود برای بامیان انتخاب شد، پیش از که بامیان بره سه هفته در برابر از تظاهرات شد که آدم باید نبه این مشکلات داره در بامیان. همونطور شما خبر دارین چند روز پیش در قندوز مردم مظاهرات کشیده بودن به ارتباط والی قندوز. اینی همه مسائل است که مردم میخواستن که یک تغییر مثبت به وجود بیاد. اگر فرضاً باز هم از بد کده بدتر میشه، طبیعیه، پس که مردم صدای خدا میکشن، مردم انتقاد میکنن. دیگه پیش از اینکه دکتر سیب عبدالله سر از این مسائل برای مردم روشنی لطف کنه، نظر ما ایست که هر دو جناب، هم دکتر سیب اشرف غنی هم دکتر سیب عبدالله، بین خود با یک تفاهم برسن. مثلا تعینات اعلان میکنن اما بعد از یک انتقاد میکنه که ما این تعینات قبول نداریم. اینی مسائل است که ذهن مردم رو بسیار مخشوش میسازه تا که دو نفر بین خود با تفاهم نرسن. مشکل است که مردم سر زنا اعتماد کنه.
بله، انجینیر صاحب محمد عاصم والی صاحب ولایت پروان هم در خط تلفن هستن. انجینیر صاحب خوش آمدین صاحب برنامه.
استریم باشین.
سلامت باشین. بخیر است. سلام خدمت شما و سلام خدمت دوستان شاملی بس و همه شنوندگان عزیز.
بله، با آقای احمد شاسپر هم که فعال جامعه مدنی از قندار هستن بر از نام خوش آمدید میگویم. با اجازه ایشان سب ما از انجینیر سب عاصم امی سوالا را میخواییم در مجموع خلاصه کنیم برشان بگوییم که امی به اتفاقی وری بیانات دکتر سیب عبدالله در خود حکومت و همچنان انتقادشان از آقای کرزی به یک حساب تیشه بر ریشه خود زدن نیسته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. باید عرض کنم که در رابطه با اداره مملکت تا پیشبرد امور کشوری مسئولین بالای دولت طبیعتاً به ارتباط مسئولیت مهمی که به عهده‌شان است و تصمیمی را که اتخاذ میکنند طبعا او قدم هایی که برداشته میشه با او مطابق پروگرام به صورت نتیجه بخش پیش برده میشه یا پیش میره و یا کسی در یک جای نصب میشه، تصمیم اتخاذ میشه، او به تطبیق اجرا گرفته میشه. در صورتی که نتیجه مثبت باشه و مطابق دلها بازدهی داشته باشه، او را حکومت و مسئولین طبیعتاً با پیش میبرن، توشه میتن، مطابق پروگرام کار خود ادامه میتن و اگر در او نواقصی وجود داشته باشه یا عزل و نصب یا تصمیم نتیجه دلخواه نده و در او مشکلات بروز بکنه، چی مورد حمایت مردم واقع نشه، این موضوعات از جمله مسائل طبیعه و یا ای که خود پروگرام و پالیسی به شکل باشه که نتیجه لازمه نتانن از یک تطبیق یک پروگرام بدست بیارن، لازم است که دو با تجدید نظر بکنن او را تغییر بتن. و نقطه دوم هم که در یک چنین تصامیم اگر عزل و نصب مورد بحث باشه و اگر اتخاذ یک سری از تصامیم در سطح رهبری بالای دولت و رده مسئولین رده اول دولت، گاهی وقت یقینا بحثایی که صورت میگیره هدایت کتبیش و هدایت قاطعش بعدن که رئیس جمهور مطابق قوانین افغانستان صلاحیت درجه یک را در تمام امور دارند، اونا به اساس دستور کتبی او تصمیمی که بحث میشه در مورد در یک مجلس او را تنفیذ میکنن. احیانا اگر حکم صادر شده با فیصله هایی که در مجلس صورت میگیره بین مسئولین دولت و نظام مغایرت داشته باشه و یا در او تفاوت وجود داشته باشه، طبعا او ای که دوباره او در میان گذاشته شوه یا او نشاندهی شوه بالاش انگشت گذاشته شوه، این معنای مخالفت و مخاصمت و بالاخره متوقف ساختن امور نیست. یقینا یک چنین موارد معمولا رخ نمیده ولی گاهی احتمال داره و معمول است که پیش نیاد.
بله.
به هر صورت در رابطه با پیشبرد امور کشور افغانستان در شرایط و وضعیتی که امروز ما قرار داریم، مخصوصا بعد از سال 2014 که تمام مسئولیت ها با عهده دولت در عرصه تامین امنیت با قوای مسلح گذاشته شده، مشکلات مالی و کمک های بین المللی از ناحیه کم شدن از اونا یک موضوع بحث است که دولت در عرصه ها تدابیر لازم روی دست بگیره، یک سری از چالش ها در رابطه با تغییر یک سری از تصامیم کلان، چه از ناحیه کمک های گامی بین المللی و چه از ناحیه حمایت های سیاسی و معنوی از اونا، ما با یک سری از تصامیم جدید و یا خلای به اصطلاح همکاری ها روبرو هستیم که اینا چالش ها هستیم در متوجه دولت وحدت ملی است و رهبران حکومت وحدت ملی با یک چنین مشکلات هم مواجه هست.
تشکر.
ولی صورت در یک چنین جو و فضا تصمیم گیری و اتخاذ تصامیم پس از مشکلاتی که احیانا نسبت به او انگشت گذاشته میشه بروز میکنه و به وجود میاد.
بله. تشکر روستا به هم تاسو خبر وکړی ولی سه محترم په پلان کې اوسه اوس د کندهار ولایت د مدني ټولنې فعال خاغل احمد شاه سپر لمون سره ده. سپر صاحب خبرونه دی تعقیب کړی خو ضرورت نشته چې تکرار کوم د بحث موضوع د معلومات د ملي وحدت حکومت په ثبات او بے ثباتی کې د پخوانی حکومتي مشانه ونده د محترم ملمنو خبرې به مې اوریدلی استاد نظر وړو په دې اعتبار.
بله لمړی خو سلامونه او احترامونه تاسو او تاسو درنو ملمنو او ډیر قدرمنو او اوریدونکو ته وړاندې
کوم. وعلیکم
السلام. شکر.
خبرې خو پوهانو ډیرې وکړې، پر ځای خبرې وکړې. په افغانستان کې خو اصلا د بې اتفاقۍ بستر په دوه سری حکومت کې دي، دوه سری نه حتی درې سری حکومت دی. نو تر اوسه پورې موږ په افغانستان کې دا ډیموکراسي نه ده پیاده کړې. د انتخاباتو کمیسیون مستقل کمیسیون نه و چې په نتیجه کې دوی ښه انتخابات نه سوی سازماندهي کولی او دا یو پلان شوی کارو یو پلان شوی چارو چې باید
یعنی دا د پخوانی حکومت د پخوانی حکومت وظیفه و چې دا کارونه سم کړو یا څنګه ستاسو خبرونه د معلوماتي چې نه پمختي
بله په پخوا کې د انتخاباتو کمیسیون هم دغه مصلحتي کمیسیون جوړ شو او مسأله دا چې سازماندهي هیڅ ولا چې باید د انتخاباتو نتیجه هم دغه سوي چې ومنل دله یعنی ګټونکي او بایلونکي اعلان شي او په نتیجه کې د موقت حکومت یا لا قانون څخه د لا قانون و طرف ته تګ باید منفراسي دا فدې چې د پخوانی چارواکو په هیڅ صورت نه د غوښته چې په افغانستان کې د تربی ورسته یو مثبت بدلون دی په خپل سرګوونی او خلک د حسین ګولا پورته کې او دیموکراسي د عملا پلی شي د مثال په توګه په ان پخوانی رژیم پخوانی نظام ډیر کوشش وکړي دا دولس کاله یا لس کاله چې د طالبانو سره د سولې مذاکرات منځ ته راشي مګر دوی په خپل ټول ژوند کې پر دې باندې بریالي نه شول چې طالبان یې حداقل وایي چې موږ د افغانستان دولت سره تفاهم ته آماده او حاضر یو موږ د امریکایانو سره خبرې کوو ځکه دا نظام د امریکایانو نظام دی اما کله چې نوی نظام پر دې بریالي کېږي چې تفاهم طالبان وادار کړي او بل اخر رسمي تفاهم د افغانستان د دولت سره ترسره کړي دا په خپل یو بریا ده چې د زاړه نظام علمبردارانه نشي تحمل کولای نو ځکه چې د ایجادول غواړي او یا ایجادیږي د دې کار لپاره بستر هم د دوه سری حکومت جوړش برابر کړی دی دوه سری حکومت خپل منځ کې توافق نه لري او
سپارسر ولسته به دې موضوع درشه سپارسر بخانه غړم په یو د قوزه چې پټمن سره مخبرو کې هغه مخ کې خپل خبرې زنیمګړې پرې خوي پلان کې اوسه بیا به تاسو نو بد درکو پټمن سره تاسو د خبرونه په لومړي برخه کې سوال چې اساسي قانون به خواني جمهور رئیس څنګه و د ستوکی خبره پاتې و
او خبره مې پیاد ده په حقیقت کې د افغانستان ټول قوانين چې تاسو وګورئ چې د اتم اساسي قانون دی او د تیرو اساسي قانون په الهام اخیستل سره جوړ شوی دی دغه قوانين د افغانستان اساسي قانون دی که فرعي قانون دی د حکومت غسوره په دې باندې شته یعنی همیشه د حاکمه قدرت د اراده تمثيل کې ټول قوانين تاسو وګورئ نسبت دي چې په بي طرفه ماحول کې جوړ شوی وي چې په افغانستان کې د قدرت پر خودلو عنانه نه و نو دا یو قسم باج په اساسي قانون کې راغی چې موږ یې جمهور ته ورکو چې هغه جمهور چې لري کېږي نو پرته د اجرایي صلاحیتونو نور به ټول امتیازات ولري
پداسته
باج یو نه پکې کړ کې دي چې موږ د ولسواکۍ لپاره او یا د جمهور لپاره ورکو خو ولسواکۍ خو په کې ګډوډه شو تاسو ولیدل چې د جنجال لاغه مګر به هم که تاسو کې موږ دغه نورمال شکل دوام وکي او هر پنځه کال بعد یو رئیس جمهور راځي نو به تاسو څومره اپارټمنټ لري او څومره بلوي لري ویلې لري به به واځي کړی چې نه به به ډاکټر صاحب غنی مې به بنور مې به بنور مې د پخپل د افغانستان لپاره یو پرابلم زیږی چې امیدوارم پراتلون کې لوی جرګه کې په اساسي قانون باندې جوړیږي په دغه مسایل باندې غور وشي مګر هغه څه چې زغوارم ستاسو د لارې نه د افغانستان حکومت ته وایم هغه د دې چې د افغانستان حکومت هم نیمګړتیاوی لري هم لاسراوړنې لري اما دوی نیمګړتیاوی پټي لاسراوړنې نه تشریح کوي دغه یو تشهده چې په دې حکومت کې موجود ده بې اتفاقي دي مثلا د سخنګویان چې تاسو وګورئ په دامیزونو کې چې په ټلویزیونونو کې ناشت وي یو څوي بلبل څوي او دا یو طرف قطن نمائنده نه لري د ډاکټر صاحب غنی ګروپ خو په ټلویزیونونو کې هیڅ څوک نمائندګي نه کوي چې د خبرې تشریح کې د خبرې توجیه کې هغه بل طرف بیا همیشه تعارض کوي همیشه خبرې کوي همیشه د حکومت پلانونه سپوتاش کوي نو په دغه شو حالت کې پخپله د افغانستان خلک په تشویش کې کیږي چې د رئیس جمهور څه کم خواته روان دي د اجرایي رئیس کم خواته روان دي آیا موږ یو حکومت لرو کنی لرو او د حکومت څه کوي یوازینې لاسراوړنه چې هغه قابل لستایل ده چې دوستانو ته اشاره وکړه د رسول خبرې دي چې ډاکټر سیفغانی جانب مقابل خانی کې چې د رسول خبرې د افغانستان په ګټه دي زما پیشنهاد بداوي چې د افغانستان حکومت دغه تفاهم نامه چې اوس دې امضا کړی ده د تر هغه مرحله ورسې چې د افغانستان لوی جرګه دی شي او په لوی جرګه کې د مشکل د افغانانو حل کې چې په اساسي قانون کې کوم تغیرات راځي د افغانستان خلک ته نه دراتلونکي کال باید د وحدت کال وي د ګډ کار کولو کال وي دا مهمه نه چې څوک په کوم موقف کې دی څوک چیرته دی اما د افغانستان خلک باید د تکلیف نه خلاص شي چې د دوه ادرسونو سره همیشه د دوی سره معامله کیږي د اجرائیه رئیس وایند یو څه وي جمهور رئیس پټه خوله دی د هغه وایندویان هیڅ نشته دی چې دا څه کوي څه کیږي زما پیشنهاد به دا وي چې دا دواړه خواوې په یو وخت خوله د افغانستان د حکومت سره معامله وکړي
بله تشکر
انجینیر صاحب والی صاحب محترم منوزم د خط هستین صاحب میشنه این ما را
تلفون قطع شوی فکر کنم
بله تلفون بخیرم خیر باشه خب آجی صاحب محترم اتید یک مسئله است که کارشناس ها یک چیز میگه و رهبر ها یک چیز میگه و وکیل صاحب ها دیگه چیز میگن هر کس هر چیز میگن منتها در فیسبوک مردم اکثریت اتر یک فکر میگن که اگر اموز میدیای سوسیال میدیا که میگن وار اگر در نظر بگیریم و در مجموع اتر فکر میبراید که امی گروپ مجاهدین در 12 سال یا 20 سال گذشته اینا در مجموع اصلا امی موافق نبودن و اینا امی دولت مداری را یاد ندارن اینا غیر از تفنگ و تفنگ بازی و از ایگپا دیگه چیزا اینا نشان دادن که تجربه ندارن حالا از یک طرف هم خود آقای دکتر صاحب عبدالله امیر قبول میکنه میگه گذشته در فساد داری کلشان بود خب حکومت گذشته اگر ملامت کنه کی هستن خب اسماعیل خان است و اینمی هست آقای نور است و امیر کلشان دوستم و کلشان در یا شریک بودن این خودشان هم یعنی غیر مستقیم یک اعتراف به ایست که ما نتانستیم که یک دولت اساسی رو جور بکنیم یعنی به مردم خدمت بکنیم و از این قبیل مسائل صلح بیاریم و در مجموع کلشان ناکام واریس از نقطه نظر فیسبوک صاحب از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه کنین چه فکر میکنین صاحب
جناب نظر صاحب مسئله که مجاهدین موافق نبودن و نیستن ما فکر میکنم که نظریات دوستای ما بجای خود صاحب است اما به نظر ما شما خبر دارین که بعد از 9/11 بعد از توافقنامه بن یک تعداد هم از امریکا و اروپا و استرالیا افغانستان تشریف آوردن و به نام تکنوکرات دیجا واقعا لباسای بسیار مقبول و نکتایی بسیار خوب و فعلا هم اونا که 13 سال یا وزیر و یا والی و یا معین بودن زندگی به مراتب از رؤسای جمهوری از بق امریکا و اروپا کده دیجا خوب جور کردن و بالاخره مسئله به این برگشت که حتی در شورای ملی فیصله شد کسایی که دو تابعیت داره و باید برای پست وزارت کاندید نشوه یعنی به این معنی که ایج یک ضرب المثل ما داریم بین افغان ها میگه مجاهدینی که به افغانی رشوت میگرفتن حال کسایی که از خارج آمدن به دلار رشوت میگیرن دیگه این گپ من فکر میکنم تا حدی در ارتباط همه مجاهدین صدق نمیکنه به این معنی اشخاص و افرادی که بعد از بن آمدن شما خبر دارین که سه گروه بسیار عمده بودن در راست تکنوکرات ها خود آقای کرزی و همچنان دکتر صاحب عبدالله هم به ارتباط جبهه شمال تشریف داشتن دیگه ای طور ای قضاوت هم عمومی کده نمیتانیم
همیشه صاحب آجی صاحب متعرم قضاوت ها همیشه نسبی است گفته شما رو من قبول دارم منتها ایران باید قبول بکنیم هر کس که در سابق یعنی در داخل کدام ارتباط از مجاهدین نمیداشت و از خارج صاحب اگر در اصلا کتدان خود میگن که مرغ هم شکار کنه و کابل آمده نمیتانه صاحب یعنی یک گپ آمه است یعنی هر کدام از اینا یک گارانتیگر که در کابل داشتن کنج تانستن بیاین صاحب یک نوعی را باید فراموش نکنیم نظر پتمن صاحب در مورد بگیریم پتمن صاحب شما چی فکر میکنید؟
با تایید صحبتهای جناب عجیز صاحب اصلا هر دو گروپ گروپ مجاهدین و گروپی که از غرب آمده بودن هر دویشان اگر ما سر ناکامی حکومت صحبت میکنیم هر دویشان در حقیقت دی شریک هستن ببینین دوسیه هایی که فعلا سرشان بحث میشد تنها دوسیه هایی نیستن که مجاهدین داره دوسیه هایی که سرشان بحث میشه و شرکت هایی که سرشان بحث میشه خو مجاهدین خو ایرم گفتمیتنه که بزور گرفتیم، ولی من دوستایی که بزورم نداشتن، تنها قلم داشتن و تنها تکنوکرات بودن، همقدر پولهای فراوانی را که فعلا داره و همقدر قدرتی که دارن که نی دکتر سبغانی از پیششان شور خورده میتنه و نی آقای کرزی از پیششان شور خورده میتنه، اساسا هم مجاهدین و هم همی تکنوکراتایی که از غرب آمده بودن، حتی تئوری‌های را آوردن در در افغانستان غیر قابل تطبیق بودن و ناکامی که فعلا است و همی پولهایی که ضایع شدن، شما همی دیزاین پروژه ها را که ببینین، یک پروژه که قیمتشان $100,000 بودن، همی دوستایی که از غرب تشریف آورده بودن او را به $10 میلیون دیزاین کردن. اگر یک بحث شما باز بگیرین که این پول ها در کجا ضایع شده و این پول ها را کی ضایع کرده،
بله.
ممکن مجاهد سرشان یک پلازا جور کرده باشه،
تشکر،
تعمیر جور کرده باشه،
فاطمان صاحب،
ولی کسی که در خبر تکمیل، ولی کسی که تکنوکرات بودن حتی جای پولشان معلوم نیست که در کجا او را ضایع کرده که ما درک از او را پیدا کنیم که این پول در کجا رفتن.
تشکر روستا به بعد اگر چه در موضوع چه دغه اونو وضو چاست د پخوانی او کسانو نفوذ یا ونده په دی سبات او به سبات کې په دې ارتباط خبر کو سپار صاحب تاسو خپل روستي خبر او کې چې څه باید وشو. او سپار صاحب بخانه ډیره غواړم چې سپار صاحب تلیفون قطع نشي دا برخصه د نظر بوخل به چون د سره خدای پمنی وکړو. سپار صاحب څه باید وشي چې دغه مداخله او د شان بند شي او افغانان یعنی د د حکومت او د افغانانو او د حکومت ترمنځ د فاصله کم شي او خدماتو کې خلکو ته حکومت ساسه په نظر څه باید وشي؟
ته څه پښتنه ده او پر ځای پښتنه ده اوس په افغانستان کې دغه د ملي یووالي تر نامه لاندې حکومت پر افغانستان پر خلکو تحمیل شوی دی، نو باید دا د افغانستان خلک تحمل کړي او و شی لارې ته باید و سمې لارې ته باید سوق شي تر څو د دوی په توسط افغانستان و ولس ته خدمتونه راځي. لومړی خو دا دی چې د افغانستان ګټې باید دوی دواړه په نظر کې ونیسي او خپل اختلافات ډېر ژر د ثانوي نه کړي. کومه مسله چې اختلاف سره لري هغه باید صحبت سره وکړي په خپلو منځو کې او د ګذشتو سره سره باید تفاهم او توافق ته ورسیږي. نو زما نظر په دې مورد کې مشخص دا دی چې دوی د اختلافاتو د رسنۍ کولو څخه ډډه وکړي او د اختلاف پر ځای د دغه چکې څخه پند واخلي چې نور د دوی د اختلافاتو څخه ناوړه استفاده کوي او افغانستان و ګډوډي ته بیایي و بې نظمي ته بیایي. نو د دې دپاره چې افغانستان بې نظمي ته ولاړ نه شي دوی باید خپل په منځ کې ګذشتونه سره ولري، تحمل سره ولري او ډېر ژر اختلافات رسمین.
ډېره مننه د کندهار ولایت د مدني ټولنې فعال ښاغلی احمد شاه سپردا چې حاضر شولې د خپرونه کې له موږ سره ویلې. تاسو نه یوه دنیا مننه، انشاءالله په راتلونکو خپرونو کې به بیا هم له تاسو سره په تماس کې. کور دې ودان، سلامت اوسې، بېرته راګرځو کابل سټوډیو ته. حاجي صاحب تاسو کومه خبره کوله مهرباني؟
او زما ارزاو سب دا دی نظر سب دو سوال پا ارتباط دلتا تاسپی کش سوا شپگشتم دو سرطان دو سال وخکال دو مخه شهید داود خان پا دیو رسکو داتا وکره او آغی بیا اعلان وکره چه ما شهید نظام رنگ او جمهوریت طول شان دا داود خان او دا دی تیم پا محور باندی چرخیدل. تاسپ وروش تا دیدین او کلا چه سور کو داتا کیگی بیا دا خلق دیمکراتیک گند آغوی ویلی چه منگ افغانستان تا نجات ورکه او دلتم د کورنۍ نظام په ځای ولسواکي راوسته او دلته یو دیموکراتیک نظام راوست. هغوی د دې ادا کړ. مجاهدین چې راغله مجاهدینو ویل چې موږ افغانستان د روسانو د منګلو نه راوایستو، افغانستان هم آزاد کړو. ورپسې کله چې طالبان راځي هغوی بیا وایي چې موږ افغانستان د شر و فساد نه خلاص کړو. بالاخره موضوع چې نن حامد خان کرزی وایي هغه دا وایي چې ما په دې 10 کلونو کې افغانستان د تروریزم د منګلو نه خلاص کړ. نو زه نظر صاحب ته داسې وایم چې متاسفانه که چېرته موږ دغه 2 کاله چې سبا ته پوره کیږي دغه ټول سره ورځو، متاسفانه دا په شخصي محورونو باندې څرخي. د دغې نظامونو نه یو نظام هم داسې ادا کولی نه شي چې واقعا هغه څه چې دی ویلي و خلکو سره یې وعدې کړې وي په دې 2 کالو کې هغه واقعا په انساني لحاظ، په اسلامي لحاظ، په افغاني لحاظ دوی په عمل کې پیدا کړي. اوس هم همدغه مشکل روان دی. هغه په دې معنی روان دی چې کرزی صاحب داسې فکر کوي چې ما دلته یو صحیح نظام پرېښی دی، ما ته هیڅ شی نه و پاتې. زه چې دلته راغلم ما د صفر د لاندې نه شروع کړې ده. اما مسله داسې نه ده. تاسو پوهیږئ چې په دغه 10 کلونو کې کافي کومکونه راغله، دنیا راغله، دلته افغانانو سره مرستي وکړي. اما متاسفانه په دې کې لکه څنګه چې نظر صاحب ورته اشاره وکړه، هغه تکنوکراتان چې د خارج نه راغلي وو، یا د امریکایانو په اشاره راغلي وو، یا د کرزي صاحب په ارتباط راغلي وو، او یا د یو شمېر ډلو ټپلو په ارتباط راغلي وو. همدغه لحظه چې موږ او تاسو خبرې کوو، بیا هم زه درته وایم دا به ظلم وي چې موږ وایو په افغانستان کې کادرونه نشته دی. خو متاسفانه دغه دواړه مشران چې دا اوس په تعیناتو باندې لګیا دي، تاسو پوهېږئ هغه کسان چې دوی تعینوي شپېته خلک پرې تبصری کوي، که دوی لږ ذره په دغه باندې د دغه دو څلوېښت کالو متاسفانه د مشکلاتو نه یو ارزونه وکړي او په دې باندې خپل سر خلاص کړي، نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې هم کادرونه شته، هم په افغانستان کې سولې ته، ورورولۍ ته، امنیت ته لاره برابرېږي.
تشکر دوستانو. تاسې د ازادۍ په څپو کې درمو اجازه دي خپرونه اورئ. د بحث موضوع د ملي وحدت حکومت په ثبات او بې ثباتۍ کې د پخوانیو حکومتي مشرانو ونډه. محترم مېلمانه دي د افغان نشراتي مرکز مشر ښاغلی حاجي سید داود او د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی صدیق پتمن. دوستانو اوس یو اعلان اورو، ورپسې ستاسو ټلیفونونو ته مخه کوو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
بله، ای اعلان ها را خب ما نشر کده میریم، مگم شنونده عزیز فکرتان نبیگیرین، حال ما یادتان نریم سیف، از صبح هفت تا هفت شام ما در خدمت شما هستیم. آزادی رادیو، رادیو آزادی در خدمت شما هست. خب حالا چند شنونده در خط است. بله شنونده عزیز. بله
سلام پسو نظر صاحب سپر قدر منو میلمنو باندې او پر جناب خالو کوی صاحب باندې
مازر بخیر. وعلیکم
السلام، خوش آمدید.
ډېر زیاته مننه عبدالقادر تکین د زابل ولایت څخه درسره خبرې کوم. جانو قالو کوزي صاحب، تاسې وګورئ کوم وخت چې د افغانستان په افغانستان کې یو ډیموکراټیک فضا نه وه، ښاغلي جمهور رئیس حمید کرزي صاحب دلته یو نظام رامنځته کړي. تاسې وګورئ افغانستان چا نه پېژندي، د افغانستان بیرغ چا نه پېژندي، چې د افغانستان د یو هېواد په توګه وپېژندي. دغه رنګ هغه خپلې وظیفې ته متحد و. دغه رنګ اوس تاسې اوس جمهور رئیس محمد اشرف غني احمدزی صاحب، تاسې وګورئ چې دغه اوس د سولې خبرې وګورئ، چې څومره په بریا سره د سولې خبرې رامنځته کړلې. تاسې وګورئ دغه ټولې ستونزې، پلان انتخاباتي ستونزې وې په 2009 کال کې، دغه یو دانه ټیم و. بل اوس دغه اجرایي ریاست چې رامنځته شوی دی، ټولې ستونزې د اجرایي ریاست څخه راپورته شوي دي. وګورئ پخواني مجاهدین چې ځانندي ورکړي، سیاف و اسماعیل خان په هرات کې سره یوځای شوی د کوچني اختر بعد، تاسې د یو نوي نظام د یو نوي زیری تاسې واورئ. وګورئ دوی په خپله جهاد یو معیار ګرځولی دی، او نن په خپله دغه مجاهدین په خپلو منځونو کې نصر جوړوي. نو زما به د قدرمنو مېلمنو څخه یو سوال دغه وي چې دغه دیانتي ته به څه وخت د پای تحقیق شټول شي، او ایا ستاسو په نظر که دغه اجرایه پوست د منځ څخه یو یوړل شي، او د لویې جرګې په تایید سره دا په افغانستان کې د امن او ثبات فضا نه شي رامنځته؟
تشکر کرد ودان پختن تا بده بیارست زواب بوی محترم من یو بل تلفن درو.
بله
بله سر
بله سلامت.
و علیکم السلام، زان معرفی که میروانی.
بله سر زیدی فکتیان خبری کن وکیل گلزار خبری کن دی فکتی اولیت
گلزار سر سلامه شی پخار آقا میروانی
سنگه سر خیلی جوره
سلامت سر
مونگ دوایو چه کترزه سر بوا مگم باوال شا شجاو او که اشرف غنی دې دویم شاه شجاع دی، دوی خپل منځ کې په رقابت کې دي چې کوم یو شاه شجاع ته څوک وي.
گلزار صاحب، اول خو ګوره د پکتیا خلکو تقریبا شپږ میلیونو یا اته میلیونو خلکو رای ورکړی دی اشرف غنی صاحب ته، نو دې ته ته څنګه شاه شجاع وایې؟ دا له بې انصافي نه ده؟ د خلکو بې احترامي نه کوي؟ ته ډېرو خلکو رای ورکړی دی.
ګوره هغوی به سره نه شو وروره، دا چې څومره پیسې تېرې کړې اشرف غني او شپې په شپې صندوقونه ورته ډک شول، نه کرزي صفا رایې وړي، نه اشرف غني صفا رایې وړي دي. دا د افغانستان دواړه دشمنان دي. شاه شجاع دغه دواړو افغانستان خرڅ کړی په امریکایانو باندې.
اصلا دا نو بې سند یو خبره کېږي وروره، بخښنه ډېره غواړو. یعنی ستاسې نظر دی، نظر دی دغه دی
واورېدلی
سند نه یو چا باندې ته تور لګی، دا هم یو ډېر مشکل کار.
از مسلې شاه شجاع من اوس معلوم نیست که
ډېر وطن پرستی هېڅ ورسره خو پار صورت تاریخ دی چا رقم یې ولیکل شو هماغسې بیا خلک پرې قضاوت. په هر ترتیب یو بل ټلیفون لرو، مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلامونه تاسو ته منو ته ما نظر دادی چې دا به د حکومت یو ښه بانه نه وي جوړه شوې چې هر کار وسي وایي دا د پخواني حکومت د غه راپاته دي یا د هغه لاسوانه ده دا میلیونو سن دا پوښتنه ده چې دوی ته دا یو بانه نه ده چې کار به نه کوي او پرمختګ به نه کوي وزیر عادي نه بي ټاکل شوی نور کارونه نه دي چې دا یو بانه به نه وي دي ته هو سلام دا هم
کوي کور دې ودان د لنډې پوښتنه سلامت اوسې یو بل ټلیفون
بله
مهرباني وکړئ صاحب تاسو د ټلیفون په لیکاستې مهرباني
بله سلامونه سلام تاسو ټول ته مسلمانان دقیق هم د کابل قرباغ نه
وعلیکم دقیق صاحب لنډه پوښتنه
وکړه تشکر دا پخوانی محصولی چیزی مثال دا ملت که انا مثال تربدار نلدی خود تو اوت از دا وقت رول ور کرده دا پخوانی دولت فار محصول که تی گوره مجید مختوالایدی بلم نظر مداو دا پخوانی محصولی که مثال دا قدرت تدرسی دو خاطر بان دا وطن خرابی دا دولت خرابی وان کوشش که زان قدرت ترسی دا ما پختن آده را سی مثال کچی را دا دیگه نقص رسی دولت که انجان بانیدی دولت نسی کولا چی دو توقید کیا و یا نظر بانده که دست و مطاله ارتا جوره چی دا وطن نو دا کشم کشو سر و دا مخالپتو سر خرابی نا خلاص
سلامت رسی کور دا وده یو بل تلفن لرو میره بانی
بله
بله خبری او که سیب تاسی دا تلفن پلی کسته ازاده پس اپو که درم آجازه دیش کروانه
آن قطع شده برحال میریم به مهمانه مراجعت میکنیم استاستا با پایان پروگرام نزدیک شده میریم شاید برنامه ایدی هم رمضان داریم نداریم در آخر او را همکارای تکنیکی ما به ما خبر بتن برحال سوالا را هم شنیدین پتمن سیب آجی سیب منتها مثلا ما به عنوان یک شاگرد فاکولته اقتصاد به موضوعات از یک پنجره دیگه هم زیادتر نگاه میکنیم شب ده 10-15 سال یا 40 سال شب کلش اگر از نظر بگذرانیم شب مثلا یک وقت میگفتن روتی کبرا مکان گفته آمدن بعدر مردم هم خانش چپا کردن هم نان شگرتن هم کالایش پاره بکردن حال امروز هم شب که ما میبینیم یک تعداد نفرها بسیار زیاد سرمایه دار شدن یعنی به اندازی سرمایه داشتن که اگر آدم سنه و کوتیش بالا کنه و لنگیش مفته گرب پایین نیست
میلیاردون
تو خبر رسیده اما در اطراف و اکناف به اندازه وضع اقتصادی مردم خراب شده که یعنی پیامایی که در تلفن ثبت میشه بعضا مردم گریه میکنن بیچارا و خوردن خود چیز ندارن به اطفال خود چیز ندارن که بتن از اون نقطه نظر اگر آدم به نگاه بکنه 40 سال گذشته سیب یک افلاس بود در افغانستان اون که وضع مردم روز بر روز خراب شده رفت و آبادی هایی که بود و کلش خراب شد و سیستم آبیاری بود و خراب شد برخا خراب شد حتی برق لینی گپا را سه بردن بزی کدن ایسی نسون و مترو ایتی گپا نزدیک بود مترو هم اگه نباشه از اون چیزهای داشتیم نیکه
برقی
بود از اون داشتیم سه دخترها بچه ها بیغم مکتب فاکولته می رفتن سب به بورسا می رفتن حالی وار اگر از نظر بینه از لحاظ اقتصادی سب 40 سال گذشته ما پشت رهبرش نمی گردیم منتها نتیجه از نقطه نظر مردم که ببینیم سب وضع افلاس واریش ده سب
متوازن رشد
نپاتی متوازی رشد نشده پتمن سب از این نقطه نظرم به موضوع اگر کمه که تحلیل شده چی میگین؟
زده دین نظر سره موافقم چې ځینی خلک ډیر ماړه شوی دي او ځینی خلک ډیر وږی شوی دي د خلکو اقتصادي حالت یعنی هغه کله چې موږ نظر سره په فاکولټه کې یا په مکتب کې د ځینی حوزې بم لستلې د نظام بجرته تشریح کوو هغه چې اوس چګورو په کاغذ کې چې موږ لستي او په عمل کې همدا شګورو ورورو هغه قشر چې دیموکراسي حمایه کوي چې متوسطه طبقه ده د منځتلو په حالت کې د مملکت په ډیر غنی او ډیر فقیر باندې د تبدیلېدو په حالت کې دی چې دا وضع د سیاسي ثبات سره مرسته نه کوي بلکې په مملکت کې بې ثباتي راولي او اوسنۍ انګیرنې هم چې دي او اوسنۍ انتقادونه هم چې په حکومت دي د همدغې ناحیې نه دي چې د ډیموکراسۍ حامی طبقه په افغانستان کې یک قشر چې دی د دې سره کومک نه کیږي او دغه قشر د منځتلو په حالت کې دی او غریبان غریب کیږي او ماړه مړیږي او دغسې یو عادل اقتصادي نظام چې هغه موجوده امکانات چې دی هغه په عادلانه ډول باندې تقسیم کی او د تولید یو سیستم رامنځته کی چې پاغه کې ټولنه وده وکي متاسفانه وجود نه لري همدغه حالت ته ډاکټر صاحب غنی د کمپاین په وختونو کې او یاداغې نه مخکې چې جمهور شي د تحول د لسیج نوم ورته ډاکټر صاحب غنی کې خوده هم از اوس دې ته حیران مې چې ډاکټر صاحب ولې چپ دی چې د تحول لسیزه د افغانستان خلکو ته تشریح کی او پخپل حکومت کی دغه د تحول لسیزه پلی کی یعنی خلکو ته په اقتصادي لحاظ باندې حوصله افزایی ورکی چې افغانستان د تحول په لسیزه کې دی او موږ به د هغه مافیایي اقتصاد نه یا هغه پړسیدلی اقتصاد نه چې په اقتصادي لحاظ ورته ببل وی یو بل واقعي اقتصاد ته راځو او دا به یو داسې مرحله وي چې موږ به یوه سختي تیروو. اما په څه وخت کې به د ملت دغه مرحله تحمل کوي؟ په هغه وخت کې چې د حکومت لاسنیوی د خلکو سره وګوري چې حکومت واقعا په همدغسې یو حالت کې روان دی چې ورو ورو په داسې یو اقتصاد چې په بل متکي و په یو ملي اقتصاد باندې چې په خپله د افغانستان په ګټو باندې د افغانستان په تولیداتو باندې او د افغانستان په عایداتو باندې متکي وي رامنځته شي. د افغانستان مالیاتي نظام ګډوډ دی د داود خان له دورې نه وروسته. حتی په افغانستان کې خلک مالیه نه پیژني چې مالیه ورکول څه معنا. خلک په دې نه پوهیږي چې دغه حکومت د خلکو په مالیه باندې چلیږي. یو د معافیت یو سیستم رامنځته شوی دی. هم لویان هم واړه ټول د احساس د مسؤلیت نه کوي. حکومت ته ډیره لویه وظیفه ور په غاړه ده چې خلک په دې پوه کړي چې دا پیسې چې دوی ورکوي دا مالیه چې دوی ورکوي دا د دوی په اقتصاد کې د دوی د ټولنې په وده کې او بالاخره د دوی د دغه حکومت په چلولو کې ونډه لري. حکومت خلک دغه آگاهي نه لري او په تیرو کلونو کې په دغه دیارلس کلونو کې د خارجي مرستو تر څنګ چې وي موږ ونه شو کولی چې ملي عایدات لکه څنګه چې لازم دي تنظیم کړو چې زموږ راتلونکی نظام زموږ په ملي عایداتو باندې ولاړ وي. په تیر یو کال کې چې په قانوني لحاظ یو کال کېږي او د کار په لحاظ باندې تقریبا نه لس میاشتې کېږي چې حکومت چاپیر دی کار کوي. دی هم دغه نظام په مالیاتي لحاظ باندې لارې ته برابر نه کړی شو چې د افغانستان خلک په د خپل مملکت د اقتصاد په رغولو کې برخه واخلي او په دې پوه شي چې دغه مملکت په موږ پورې اړه لري. دا مملکت زموږ دی او لوی سرمایداران اوس هم ډېر اوږده لاسونه لري خپل د سرمایه د تحفظ دپاره او د خپلو سرمایه د ویستلو دپاره. بی اعتباري او بی ثباتي د ملي سوداګرو د فرار زمینه برابره کړې ده. همدا اوس هم ترور او اختطاف تاسو چې په مابسونو کې وګورئ اکثریت د بندیانو هغه خلک تشکیلوي چې یا یې ترور کړی دی یا اختطاف کړی دی او یا یې څوک تهدید کړی دی. د دغسې حالت د له منځه وړلو دپاره او د سیاسي ثبات د راوستلو دپاره حکومت باید رسا ژبه ولري، خلکو ته حالات تشریح کړي، خلکو ته حالات توجیه کړي او بالاخره د دغه بحران نه د وتلو دپاره خپله برنامه تشریح کړي. خصوصا رئیس جمهور چې لومړی سړی دی مسؤلیت لري، اقتصادي طرحه لرله، پیشنهاد ورته داده چې خپله اقتصادي طرحه د افغانستان خلکو ته د دغه بحران د وتلو دپاره تشریح او د هغې د عملي لپاره عملی ګامونه واخلي.
تشکر. حاجی صاحب یک وخت کې شوروی چپه شد صاحب ده وقتا دولت های دیگه 15 جمهوریت که ایجاد شد یاشون دولت های مستقل مچنفلانی، دولت مستقل ترکمنستان، دولت مستقل ازبکستان. باز او وقت ما پرسان کردیم که دولت مستقل چی معنا داره؟ ای خود دولت مستقل نیست. باز او گفتن یه بعضی ها گفتن چونی ها مستقی مستقل نیستن از او خاطر میخواین که مستقل باشن. یعنی از او خاطر حاله در فکر ما ممت گشت یک چیز که می دولت اسلامی افغانستان میگیم کاش که نام اسلامی رو نمی ماندن بر ازی که اقه به اتفاقی اقه در کارهای غیر اسلامی که در اونجا میشه در جای دنیا نمیشه دقل همی نام اسلام خود سبیه کمه که خدسدار نمی ساختی. مال ما حضرت عمر رضی الله عنه فیلمایش میبینیم در این روز ماه مبارک رمضان سب اونا حتی از شیر بیت المال نمی خوردن که باشت ما حق مردم غریب نخوریم سیب. حال مردم اینجا در افغانستان ای امیر المومنین ما که ما که داریم خود سیب یا حساب بلند منزلای خود دادن نمیتونه. از خاطر آدم کچ بیشینه سیب راست صحبت بکنه ای در 40 سال گذشته یا 20 سال 30 سال گذشته به نام جهاد به نام اسلام کسایی که کار کردن سیب اینا خو یعنی نتیجهش بر ازو نمیمانه به کارهای حضرت عمر رضی الله عنه و دیگرها سیب نمیمانه. آدم یک قسم خجالت میکشه پیش خود. از او خاطر چی پیشنهاد میکنین؟ چی باید شوازه؟
جناب نظر صاحب اگرچه سوال پیشترتانم بسیار جامعی بود دیگه اگر اجازه تان باشه پتمن صاحب هم وضاحت داد ما یک سه چهار تشویش دیگر هم پالوی زوی اضافه میسازم.
بله صاحب
در ارتباط اقتصاد میربانی کردن مرز مئیس که امی نفوس روزافزون افغانستان که هیچ کسی متوجه ازی نیست. ما فکر میکنم یک مشکل خواه بود که در آینده ایام حکومت های آینده سر دوچار ازی شاید شون. دیگه مسئله که شما میبینید هر سال به تعداد افغانا از سنوف 12 فارغ میشن و یک تعداد از پانتونا فارغ میشن. اینا هم نه کار دارن نه روزگار دارن و هر طرف میرن، کسی به جنگ سوریه میره و کسی به جنگ عراق میره. و از طرف دیگه تعداد معتادین در بین جوانا هم خبر شدن، در بین خانما هم، که تقریبا در حدود 3.5 میلیون مردم میرسه، که خودش از لحاظ اقتصادی بسیار یک کلان چلنج است برای افغانستان. آمدیم به ارتباط سوال شما که نام افغانستان دولت اسلامی افغانستان. نظر سبی یک موضوع را بیازی که من ایتر فکر کنم که من از افغانستان هستم، من مسلمان هستم، در ایجا تولد شدیم و در ایجا درس خواندیم و تا این مرحله رسیدیم. اگر شما افغانستان از لحاظ اسلام مردم امره کشوره اسلامی مقایسه کنین، امره امسایه ما مثلا پاکستان، ایران، ترکیه، در واقعیت ما برتان عرض کده میتونم که مسلمانی اکثریت مردم افغانستان از کشور اسلامی کده به شمول عربستان سعودی، ما برتان گفته میتونم که مردم عوامتان از هر لحاظ مسلمانای واقعی، یعنی واقعا اینا توکل به خدا یا لحاظ صدق مسلمانای واقعی
هستند. اما غلط فهمی نشه، ما که مشکل ما که مردم نیست که زمین عبرای که به نام اسلام سیب کو گپ میزنن، سر از گپ ما سر مردم بیچاره خو یا خو نسلا دارن و نسلایت دارن. یعنی مشکل ما سر رهبری است که به نام اسلام رهبری رو گرفتن، نه به نام جهاد رهبری رو گرفتن. بله،
مشکل در اینجا است که در ارتباط رهبری شما خبر دارن که اکثریت امی رهبرای ما از طریق بیرون در اینجا رهبر شدن. یعنی اینا سابقه حزب و حزبازی و رهبری را در افغانستان نداشتن، منتها کمک خارجی، انتخاب خارجی، روان کردن خارجی ها، تامیل ازر امی گپ در افغانستان، چه در احزاب چپی، چه راستی، چه فعلا وضعی که جریان داره. شما خوب میفهم تا که یک مملکت با پای خود از لحاظ اقتصادی استاد نشوه، ما فکر نمی کنم که اونا آزادی یا متام داشته باشن. متاسفانه امیر رهبرا را شما برشان اشاره میکنین، امیر رهبرا در وقت داوود خان مثلا در وقت ظاهر شاه به نام رهبر نبودن، اما پس آنها که شرایط بین المللی منطقوی مساعد شد، کمک‌ها برای از اینها از خارج رسید، هنوز هم اینا از بدون از اینکه از داخل کمک بگیرن از کشورهای خارجی هم کمک میگیرن. دیگه عرض من ایست که یارا واقعا مردم به ایس رهبر رای ندادن. شما دیدین همین انتخاباتی که گذشت فیصدی آرا را ببینین، یک تعداد قماندان هم خود کاندید کرده بودن، یک تعداد رهبر هم خود کاندید کرده بودن، یا دکتر عبدالله و دکتر اشرف غنی هم خود کاندید کرده بود. در وجه شما فیصدی آرا را ببینین که یک تعدادی که ادای رهبری افغانستان می کنن، اونا در کدام سطح واقعی هستن. دیگه متاسفانه من فکر می کنم تا که افغانستان و پای خود از لحاظ اقتصادی استاد نشوه، به هیچ صورت این مشکلات حل فصل نمیشه. دیگه پیشنهاد من خدمت شما ایست از اینکه همین برنامه وقتش هست بورتان عرض می کنم که من برای جناب کرزی صاحب رئیس پیشین افغانستان، رئیس جمهوری پیشین افغانستان، پیشنهاد من ایست که خود آقای کرزی و تیمش از نواز شریف کده، از زرداری کده، حتی به سوی رفسنجانی رئیس جمهوری از وقت ایران کده، پیسیش امکاناتش زیاد است. اینا باید کوشش کنن که اگز به رقم مسلم لیگ یا مثلا پیپلز پارتی اینی طور احزاب ها بسازن، اینی سرمایه را که پیشتر شما اشاره کردین تمام پیسه های از این مردم راکت مانده، سر از این فابریکا بسازن، از این طریق بتانن فعالیت های سیاسی خود به عوض از این که میرن پیش پوتین برای پوتین گریه میکنن. من فکر میکنم خوبیست که یک حزب سرتاسری بسازن، امکانات زیاد دارن، فابریکات بسازن که یک تعداد مردم دهی به کار گماشته شوه. دیگه من عرض ما برای آقای کرزی از طریق شما ایست. او دیگه ای که ما باز هم عید سعید فطر و همه هموطنهای شریف و نجیب خود تبریک عرض میکنم و طاعات و عبادات های همه قبول و ختم میگیرم. تشکر.
تشکر من ناجی صاحب. پتمن صاحب دیو موضوع یادوم به روز تاس خپل روز خبرو که ټول ته معلومه ده چې په افغانستان کې اداري فساد او شر سره د جګړه ماری مافیا او سوء استفاده فرهنګ پوره حاکم ده. ځینې قومي مشران حتی په پیسو او توفو اموخته شوي دي او ډېر کسان یعنې چارواکي د ملي ګټو پر ځای شخصي ګټې او تنظیمي ګټې ترجیح ورکوي. ورته یو چا راته ټلیفون کړی و چې هغه د جمهور رئیس غني د ملاتړو له جملې نه دی. هغوی جمهور رئیس اشرف غني په داسې یو ماحول کې دی لکه یو تکړه شاګرد چې امتحان کې ناست دي په ټولو پښتنو باندې پویږي او ځوابونه هم ورسره دي، قلم او کاغذ هم ورسره وي، خو وخت ور باندې خلاص شي او مجبور شي چې لاسونه پورته او قلم کیږدي. دې خبرې سره څومره موافق استې؟
زه د دې خبرې سره موافق یم چې هغه غني چې موږ ورته کمپاین کوو د افغانستان خلکو باندې همداسې یو څوک نه تحمیلوي چې هغه پوه نه شي او د هغه د کار کولو صلاحیت ونه لري. کوم تحلیل چې تاسو وکړو زه د دې سره موافق یم او دا درسته هغه خبره ده چې اما غني د وتلو لار هم لري، داسې نه ده چې د ده لاسونه او پخې تړلي دي او د یو کامل اختیار رئیس جمهور دی، د افغانستان خلک پیژني او په افغانستان کې داسې افراد او اشخاص شته دی چې غني د دغه دام نه خلاصولی شي او د دغه ورته نه راوستلی شي او د مټې تقویه کولی شي او افغانستان د دغه بحران نه وستلی شي. د ده سړي تحلیل سره موافق یم، اما لطفا د دا پیام هم غني ته ورسئ چې غني تنها نه دی، که ځان پخپله تنها نه کي. زه هم د دغه فرصت نه په استفاده سره د افغانستان ټولو خلکو ته، نظر صاحب ته، الکوجا صاحب تاسو ته، او ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته د کوچني اختر نیکمرغه اختر مبارکي وایم.
تشکر کوم، موږ هم مخکې له مخکې نه د کوچني اختر مبارکي اوریدونکو ته وړاندې کوو. خدای دې وکړي چې دا اختر شپې ورځې په سوله، امنیت او خوشحالۍ کې تیرې کړي. یو ځل بیا له حاجي صاحب سید داود د افغان نشراتي مرکز له مشر او د سیاسي چارو کارپوه ښاغلي صدیق پاتمن او د غراز له محترم محمد عاصم چې د پروان والي صاحب او دی د قندهار ولایت د مدني ټولنې فعال ښاغلی احمد شاه سپر او د بومیا صاحب نه مننه کوم چې په خبرونه کې له موږ سره و خپل نظریات وړاندې کړل.
بله، می خواستیم با آقای محمد اکرم خپلواک نماینده خاص رئیس جمهور هم تماس برقرار شد، متاسفانه تلفن کار نکرد.
بله،
مشکلات تلفنی است. ما به نوبه خود عید تبریک میگم قبل از قبل، بعد در روزا عید ان شاء الله زیاته در خدمتتان در خدمت شنونده خواهد بودیم.
او تربیه حضرت دو پرتا سپلو بخون که خدا سپارو روح و خوشحال اوسه.
خدا حافظ و ناصرتان.
که دست او افغان و زیگرا بشان به احمد خان یا میرویس خان و زیگرا چه ننگ به وطن وکڑی دست زوان و زیگرا نو یا خو خوشحال خان یا پاچا خان و زیگرا بیرق دے آزادی کڑے پہوات یا دسے او پاچا لے کا امان وزے گوا جو جوڑا کڑے انگریز تبیا غزا دے ارنوے یا دسے لوی غازی میر زمان خان وزے گوا بمون کے دسے او افان بمون کے دسے او افان بمون کے دسے قربان چی سرو ماکڑے لوطن او دے نامو سرو ماکڑے لوطن او لے ناموس پمینا دو وطن کے افغانان وزے گوا پمینا دو وطن کے افغانان وزے گوا اللہ مون کے دسے او افغان وزے گوا بشان دے احمد خان یا میرویس خان وزے گوا چننگ پہ وطن وکڑی دسے زوان وزے گوا نو یا خو خوشحال خان یا پاچا خان وزے گوا